په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونه په 2 مئی کې 25 دقیقې بحث لرو چې د نوروز جشن ته ځانګړی شوی. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانونه انکار دوام د پوهنې په برخه کې نړۍ یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغېز به پر ټول جنس او نسل او د هیواد پر راتلونکي پرېوزي. ښاغلی بینت نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ 22مه به پرله پسې 2م کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغان نجونو پر مخ تغلی وي. هغه ټینګار کړی چې زده کړه یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې د خپلو پښو درېدلو د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون د قانون په وړاندې د مساوات او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. طالبانو چې له شاوخوا 1.5 کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر اوسه نه دي ویلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به بیرته ټول نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیې قومندانۍ د امنیت امر ملا مصطفی ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د مرکز فیروسکوپ جنوب د غورقند په کلي کې په یوه کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د ده په خبره د دې کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او پرې وچاودېد. د هغه په خبره په دې پیښه کې 2 هلکان او 3 نجلۍ او د هغوی مور وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2003 کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 8 لکه ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواک کې اخته دي. یونیسف نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاکار زیوای اموري را خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې او چا تېرونې ویلو چې شاوخوا 1,050,000 ماشومان به سکال سختې یا حاد خوار ځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 1,040,000 ښځې به هم د حاد خوار ځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. بریتانیا پر یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپای بازداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسؤلین او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 5 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک 2 قمندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلی نن ورځ موږ د سپای پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالي سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو تر خوا ولاړ یو، ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ازادي رادیو اوري او لاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هیواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی یو شنن کې نظر اخیستی دی.
په ځانګړې توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي دغه پاکره باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
بیروبار بدلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
او د پسرلی له پایل سره به مو د پروان ولایت ګلغونډۍ مشهور میلې ته هم بوزو چې هغه اوس څه ډول تجلیلیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری راز د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پوری کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنه او شکنجې ته دوام ورکوي. د کمیسیون چې افغانستان بهر فعالیت کوي پرون نو وخت په یو اعلامیه کې ویلي دوی تر رسیدلی راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي شکنجه کوي او په ډیره بیرحمه وژنه. هغه دا چې د طالبانو حکومت ویان دی ردوي او وی دا د نظام کار نه دی. تفصیل دې امید زهیر مل پر پټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستان د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسیدلی راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیر او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډیره بېرحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمشنر او ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډیر شمیر مخکینی نظامیان چې اکثرا نه ټټپوړي غړي او سرتیری ول په افغانستان کې پاتې دي. سره له دې چې دوی اوس ملکی وګړي دي خو بیا هم لویری په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومتریک شوی بول اوس نشي کولای چې اړوندو اداراتو ته د پیژند پاڼو او یا هم د پاسپورت د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی کچیر دغه اسناد هم دوی ولري په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوی دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوی چې دوی عاملین نیولې دي.
طبعا ځینې جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه کوي چې د ځینو پیښو عاملین بیرته نیول شوی دي. شخصي قتلونه سوي دي ځینو جو کې څوک خصومت له وجنه شخصي برخورد له وجنه ځان ورسېدلې خو هغه په شخصي توګه باندې د نظام طرف.
خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې دا کېږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری له شکنجه ورسته وژني او جسدي ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیر اونۍ ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د خپل ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړي چې په کې دا کېږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیری سره پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډوي هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلې خو د خپل ویزو د تمدید لپاره لویری افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه حملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیګلو په اړه هم خبرداري ورکوي او ترخوای د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بیوزلۍ یادونه هم کوي. د دې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال د وري میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. ترخوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړي و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړي وي.
په همدې موضوع کې تم کې غوډه ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پخوانی حکومت د سرتیرو د تټم کې دوه شکنجه او وجل کې دوه اداو پاړه د امنیتي چارو لښنون کې او ل پخوانی پوزي احمد خان اندل سر مرکه کړی او په پایل کې له هغه پختلې چې په افغانستان کې د پخوانی امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کوم ګواښونو سره مخ ده.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کومې ویډیوګانې وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه پخوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. دا ښکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبرۍ ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او دوی فرمان له خان سره مخامخ کی او غوته هیڅ نو سازان اور کی او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګان راوتلي دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي راپورټونه خبر کړی دي. موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړي توګه د ټټپوړو منصبینو سربازانو خورزابتانو او د اغه سیمایزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي دغه پاک را باندې دوی نه دي کامیاب شوی چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکاو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوګه پوګه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجه او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي، نو د نړیوال ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
مګور دل چې د نړیوال ټولنې په ځنګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړي وادو سره کومه اردو یا پوز د دې ملګری وو دوی جوړ کړی وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه وستري دي د نورو افغانانو په وستلو کې دوی پاتې راغلي. خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر توزي. د افغانستان اوسنی حکومت سره په دې اکله باندې ځانګړې هغه کومې پرېکړې چې په دوحه کې شوې دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډېر بېرحمانه توګه په اوبو کې ننه باسي او بیا بېرته راباسي او وژل کیږي او ټوله دنیا ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومت ولي ده چې اوسنی حکومت کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیخو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان با وجود کدا سي پیخي کیږي د دې مسولیت چاته ورګرځي او پراتونکو کې به د دې بشري جنایت ځوابوین کی څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډېر خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي، خو کله چې دا لړۍ ډېر دوامدار شوه د نیم کال کې ډېر خلک ضرورت شوی دي او هیڅ داسې څېړنې طاقت نشو کسم. موږ په دې باور یو چې په خپل د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبری دغه سی وهود نه لري چې دې فرمان باید پله نشي او یا هم خلک وزرو شي. لند هغه کوم ولایتي چارواکي دي د خپل مشرانو امر نه مني، زکه دغه فکر نه کوي کچیر دوی واقعا د خپل مشرانو امر منلای نو هیڅ کله به د عفو فرمان ټکنه شوی نه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپل واک کمیسیون د وروستیو موندنو په اړه د امنیتي چارو له پو احمد خان اندر سره مرکه وه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د معتادینو له روغتون څخه 150 تنه روغ دي کسان درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. روغ شوي کسان هم خوښ دي چې درملنې وشو او هوډ کړی چې بیا به نشه نه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د خپل مشر په امر په ټول هیواد کې د روغ دو کسانو د راټولولو او درملنې کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې یوازې په ننګرهار کې د سلګونو کسانو درملنه کړې او دا لړۍ دوام لري چې تیره ورځې هم 150 تنه له درملنې وروسته کورونو ته لیږلې دي. د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات او امیر قریشی بدلون رسنۍ سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار ولایت د امیر اختیار ریاست او د امنیت قومندانۍ په ګډه همکاري باندې په دې وروستیو کې د ښار بلابلو ناحیو نه په سلګونو متعدد راټول شوي او د درملنې په موخه اړوند روغتونونو ته لګل شوي دي. د دې نه مخکې څو څو ځلې متعدد تداوی شوي او کورونو ته لګول شوي او نن هم 150 تنه متعدد چې درملنه یې شوي ده خپل کورنیو ته واستول سول د دوی صحت د ډاډ وړ وو.
بدلون وایي د کومو کسانو چې درملنه شبی اولنی شو بیرته عادی ژوند تر اگرزیدلی هغوی سره به مرستی وشي څو خپل کورنیو ته د نفقې پیدا کولو او بیرته په خپل په خو درې دوه لپاره کوچنی کاروبارونه پیل کړي.
مهمه خبره په دې کې دا ده چې لدین وروسته د کوم متادین چې دوی درملنه سوي د کورونا تستول سوي دوی سره به د وړو کاروبارونو برخه کې هم درنګ اپراتون کې د دوی صحت ته پاملرنه کوي او دا به د یو نظارت لاندې ساتل کیږي تر څو پورې خدای مکه بیا دوی نشو ته ونه ګرځي.
لایتیاده خلاص شوی هم خوختی چی درملنه وشوه او یو ځل بیا خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
زمونږه تداوی وکړه او الله دې ته عمر ورکړي زمونږه خدمت وکړه که سختیم تیر کړه که بلبختیم تیر کړه خو مونږه تیر کړه وای ماشاءالله ډیر ښه شوی.
که څه هم چې د طالبانو مشر نږدې یو کال وړاندې په ټول هیواد کې د نشئی موادو په کرکیله او سوداګری بندیز لګولې او همدارازي حکومت د روغ دو کسانو درملنې ته مټی را بډ وهلي، خو تر اوسه نړیوالو ټولنو او خپل واکمن حکومت نه بزګرانو ته د کوکنارو بدیل ورکړی او نه یې هم روغو شوو کسانو ته د کاروبار او مصروفیت غم خوړلی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نن مارچ شلمه د خوخی نړیوال ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د مارچ شلمه د خوخی د نړیوال ورځ په توګه ونومول شو د خلکو په ژوند کې د خوخی په ارزښت ټینګار وکړي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک څومره خوشاله دي په دې اړه نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
هر کسی که بخوای بر خودشان احترام بده، احترام قائل شوه، یکی از راه هایش همیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
فروزان حیدری یو له غونجونو څخه ده چې وای د ژوند لستونزو سره د مقابلې لپاره هڅه کوي چې خپل کورنۍ خوشاله وساتي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ځان، کورنۍ او دوستانو د خوشالولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي.
و اگر چې در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی
که هم د افغانستان په اوسنی حالاتو کې دا ستونزمن کار دی، خو موږ د افغانستان وضعیت په غم او خپګان سره نشو بدلولی. نو تر ټولو ښه او اسانه لار دا ده چې خپل روحي او رواني حالت ته په خوښۍ او خندا سره بدلون ورکړو. اوس چې هر څوک غواړي خوشاله وي، ډېرې لارې شتون لري.
زندگی بکنه راههای خیلی متفاوت و خیلی زیاد است.
ازیتا نژند چې د اقتصاد پوهنځي فارغه ده، یو له هغو نجونو څخه ده چې خندا د افغانستان د نن ورځې له ستونزو سره د مبارزې یوه لاره ګڼي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې خوښي کې تل وخندي او شاوخوا خلک خوشحاله وساتي.
درست است که مردم افغانستان مشکل
دا سمه ده چې د افغانستان خلک ډېرې ستونزې او کړاوونه لري، خو یو شی چې موږ خپل خلکو، هیوادوالو، دوستانو، خپلوانو او حتی خپلې کورنۍ ته د ډالۍ په توګه ورکوو، هغه موسکا ده. ځکه زموږ ټولنه موسکا ته سخته اړتیا لري، ځکه زموږ خلک د اقتصادي، رواني او روحي فشارونو لاندې دي. هر څومره چې موږ خندانه څېره ولرو او نورو ته خندا ډالۍ کړو، په هماغه اندازه زموږ ټولنیز اړیکو بدلون راځي.
خود حقوق او سیاسي علوم د فارغې اغه ما په ان خندنه باید په ځای او مناسب وي ترڅو د نورو درن سبب نشي.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید همین خندیدن را وسیله
خنده خده، خو خنده باید د نورو د توهین او سپکاوي په توګه ونه کړو. که موږ د خنده کولو ځای ونه پیژنو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ شاوخوا خلک خپه او زړتوري شي. نو غوره ده چې خپل د خنده وخت او ځای وپیژنو او بیا وخندو.
خنده خود ما بشناسیم و خنده کنیم.
ارواپوهان هم په دې باور دي چې خندا او خوښي د ډیرو دردونو درملنه ده. خوښي او خندا د اعصابو توازن ساتي او د مختلفو ناروغیو مخه نیسي. شبنم شهپر یو له ارواپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې خندا او خوښي د استرس هورمونونه کموي او بدن پیاوړی کوي.
افرادی که شوخ طبع هستند فکاهی میگن جو
هغه خلک چې شوخ طبیعت دي او ټوکی کوي، دوی د حالات سره د سمون وړ دي. دوی د ننګونو او ستونزو په وړاندې نازک نه دي. کله چې دوی په لار کې کوم ستونزه راشي، دوی هڅه کوي چې هغې ستونزو سره په شوخی مقابله وکړي، په اړه ټوکی وکړي او داسې ځان خوشحاله وساتي او هغه ستونزه له ځانه جلا وګڼي
که دارن با او مثلا جوک میسازن.
دا په داسې حال کې ده چې نن د مارچ شلمه د خوښۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې دا ورځ د خوښۍ نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، څو د خلکو په ژوند کې د خوښۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړي. خو د ګالوب نړیوالې مؤسسې د وروستۍ سروې له مخې چې پایله یې د 1401 هجري لمریز کال د وږي په میاشت کې خپره شوه، په 2021 کال کې د بیلابیلو هیوادونو د وګړو د ناخوښۍ کچه ارزولې چې له مخې یې د افغانستان وګړي د نړۍ تر ټولو ناخوښ یا غمجن کسان بل شوی دی. په دغه سروې کې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ترسره شوی، ویل شوی چې د افغانانو رواني حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي او په افغانستان کې استراب، سترس او خپګان لوړې کچې ته رسیدلی دی. په دې سروې کې افغانستان د 95 نمرو په لرلو سره د دغه شاخص په سر کې او لبنان هیواد د 85 نمرو په درلودو د ډیرو ناخوښو وګړو په لرلو سره په دویم کتار کې و.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه کې وړاندې بده سمنک میلې په اړه واوري، خو اوس بده پسرلی وی بلې میلې د پروان ولایت ګلغونډۍ میلې ته مخ کړو. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلی موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور د استاد ګل زمان په دې سندره چې ګلغونډۍ لپاره ویلې ده پیلوي.
غونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته ویل یا د سیمیتا د خلکو د ورتاک د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نو موړې وای
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای تر راځي دي موهید نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولات نه وروسته دغه تاګ راتاک د کورنۍ کمرنګ شوې ده. مخکې بدل ته ډېر کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار بزخت ډېر، خو اوس دغه تاګ راتاک کمرنګ شوې ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغلې ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشایرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشایری دی تر سره شي.
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشایره هم جوړه شوې و. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې د غې نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برا غوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
پروان ولایت ګلغونډۍ د میلې په باب مو واوریدل او سمین دی بلې میلې ته مخه کوو. د پسرلی او نوې لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان او د هغو هیوادونو وګړي چې نوروز د خپل فرهنګي جشن په توګه لمانځي د سمنک میله هم جوړوي. ډېری میرمنې او نجونې د نوې کال په شپه تر سهاره سمنک پخوي او خوشحالي کوي. خو سکل په افغانستان کې د نوي کال پر رسیدو سره داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله د ښځو د سمنک میله هم پیکه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سمنک دودیز میله چې هر کال په افغانستان او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې د ښځو لخوا په ناستې دایره وهلو او سندرو ویلو لمانځل کیږي، خو سږ کال داسې بریښي چې دا میله د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو، اقتصادي ستونزو او د موسیقۍ او سازونو پر غږولو د بندیز له امله په کمه او محدود ډول لمانځل شوې ده. د کابل اوسیدونکي فرحت وایي له یوې ډلې ښځو سره یې په کور کې د سمنک میله جوړه کړه، دایره ووهله او نجونې او میرمنې هم خوشحاله وې.
موږ خپله سمنک واچوه، دایره مو هم وهله، جشن مو ونیوه، سندرې مو هم وویلې، خو څوک ترې خبر نه شول.
سمنک یو ډول خواږه خواړه دي چې د غنمو له شیرې څخه جوړیږي او د کلتوري او فرهنګي دود له مخې د نوي کال د نظر په توګه ګڼل کیږي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي رانا وایي چې په نوي کال کې د نورو جشنونو تر څنګ د سمنک جشن هم نمانځي.
سمنک ماه آخر سال یعنی ماه اوت
موخ سمنک د کال په آخرنی میاشت کې تیاره وو او نوی کال په سمنک پیله وو. کله چې د سمنک میله کیږي د خپلو خپلوانو نجونې او ښځې دعوته وو، ټول یو ځای کیږو، ښځې دایره وهي، سندرې وایي او تر سهاره خوشحالي کوي، پر دیګ دعا کوي تر څو دعا یې قبول شي او وروسته بیا سمنک د نظر په توګه پر خلکو ویشي.
نظر چې پخته شوه برای همه مردم توزیع میکنن.
د هرات ولایت اوسیدونکي فرشته ابراهیم خیل وایي سکل په دغه ولایت کې د سمنک میله پخوانی نه ده پاتې. نوموړی وایي که څه هم دی او ملګرو یې په کور کې کوچنۍ میله جوړه کړې وه، خو په خبره یې د تیرو کلونو په څیر په دې ولایت کې رسمي مراسم نه دي ترسره شوي.
ما تقریبا یک هفته پیش سمنک جور کردیم، تعداد کمی
مو یوا و نه وړاندې یو محدود شمیر میرمنو سره سمنک جور کرد، پسندرو او دودیزو فرهنگ سره مو ون منزل. خو په ټولیز اتوګه په هرات کې د پخوا په څیر رسم او رواجونه لکه د یلدا شپه، سمنک او چهارشنبه سوری نن منزل کیږي.
حال تجلیل نمیشه و نه کسی را تجلیل میکنه.
زرمینه د لغمان ولایت اوسیدونکي هم وایي چې سږکال د کمزوري اقتصاد له امله د سمنک میله ونن منځله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
او یو خو د خلک اقتصاد ډېر خراب ده، ځکه خلکو سمنک مو خپله دونه سمنک نه ده اچولی. روژه م لاله وو، نوی کال هم رالو، نو ځکه که نه هر کال یې موږ دغه میله اچول. دا د افغانستان یو رسمي رواج ده.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان عبدالمتین قانی د سمنک او د نوروز د میلو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال د طالبانو حکومت د نوروز د نمانځلو په تړه وویل چې په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو د نمانځلو مخه به هم ونه نیسي. د سمنک میله له پخوانیو وختونو راهیسې د نوروز له میلو څخه ګڼل کیږي چې تر ډیره په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دول سمه پوری مدیره، سرمالیمه، معلمان، خالات ټول شي سیوي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزوب د بلسوالۍ د خلاص د کړی نو تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وشکالي د خلک د ډیرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت تل ورپر او چارواکو ستنړيوالو سازمانونو سره دا هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، کینه وکړي، شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. په کتب احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوال د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوال ټولنې طرف چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زده یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین الملل یا د نړیوالې ټولنې د خوانه کیږي هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دی یو زه به د خپل د یو خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ تر دوی تر یارتګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریبو